السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې، یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دو خپرونو تاندې څانګې او درسي ساعت ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې طالبان وایي پاکستانی لوري په تورخم کې یو شمېر ژمنې ماتې کړي، ناروغانو ته د تګ اجازه نه ورکوي، نو ځکه دغه لاره د مسافرو په مخ بنده شوې ده. دا چې په تورخم کې پرون څه پیښ شوي په دې اړه درته راپور لرو. نور خبري مسایل هم شته، خو په سر کې د دې ساعت خبرونه. په غور کې د سخت یخنۍ له کبله دوه ماشومان مړه شوي دي. په غور ولایت کې د طالبانو د والي ویاند عبدالواحد حماس بیگا ازادۍ راډیو ته وویل دا دوه ماشومان د مرکز فیروسکو په لویدیځ کې د یو کلي اوسیدونکي وو چې بل کلي ته د تاک پر مهال په لاره کې یخ وهلي وو او مړی یې پرون سهار د هغوی کلي ته ولېږدول شول. د دې ماشومانو نومونه نه دي اخیستل شوي، خو ویل کېږي چې یو یې و کلن او بل یې 9 کلن وو. د طالبانو د حکومت د رسمي معلوماتو له مخې سږ کال د ژمي د سړو او د واورو د ښویېدو په پیښو کې له 100 زیات کسان مړه شوي دي. سړې هوا په افغانستان کې سږ ژمی لسګونه زره څاروي هم له منځه یووړل. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان لپاره د ایران او چین ځانګړو استازو په کابل کې په خپله کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ایران تسنیم خبری آژانس د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د ټویټر په حواله خبر ورکړی چې نوموړي د افغانستان لپاره د چین د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي یو جیاو یونګ سره په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې کړې. خاغلی قومی په کابل کې د ایران سرپرست سفیر هم دی. په دې وروستیو کې د چین او ایران ولسمشرانو افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. ایران او چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پالي، خو له دې سره سره چې د دوو هیوادونو د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د ترکیې هغه سیمې چې دوه اونۍ مخکې مرګونې زلزلې ځپلې وې، بیګا بیا زورورې زلزلې ولړزولې. بیګنۍ زلزله چې په ځایي وخت ماخوستن 8 بجې وشوه، د ریختر په کچه 6.4 بلل شوې ده. دغه زلزلې د ترکیې انطاکیا سیمه لړزولې او په سوریه، مصر او لبنان کې هم ټکانونه حس شوي دي. اسوشیتد پریس خبری آژانس ویلي د تېرې شپې په زلزله کې لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي او له 200 ډېر ټپیان دي. ترکیه او سوریه کې د 2 اونۍ مخکې شوې زلزلې د مړو کسانو شمیر له 30 اوښتی دی. د بریتانیا حکومت پرون په لندن کې د ایران جګپوړی ډیپلومات احضار کړ او په دې هیواد کې ډیرا ایرانی خبریالانو ته د ورپېښو جدي ګواښونو له کبله یې هغه ته خپل اعتراض وسپاره. دا په داسې حال کې ده چې د بریتانیا وزارتونو په دې هیواد کې د ایران د فعالیتونو په اړه یو تازه امنیتي ارزونه پیل کړې ده. په لندن کې ډیرا یوې ټلویزیونی شبکې چې د ایران پر حکومت انتقادونه کوي، د شنبې په ورځ ویل چې د خپلو ژوندیو خپرونو سټوډیوګانې د هغو ګواښونو له کبله چې په بریتانیا کې ورسره مخامخ دي، متحدو ایالاتونو ته انتقالوي. د بریتانیا حکومت له دې مخکې د ایران پر دریو قاضیانو، د سپاهي پاسداران پر دریو غړو او 2 والیانو د هغه څه له کبله بندیزونه اعلان کړي چې د بشري حقونو سرغړونې بلل شوي دي. او د روسیې د متحد هیواد چین د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته د سفر په درشل کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو او مذاکراتو غوښتنه کړې. وانګي اوس مهال په هنګری کې دی او په پام کې ده چې په روانه اونۍ کې مسکو ته هم ولاړ شي. د جګپوړي چینایي ډیپلومات چې پرون په بوداپست کې خبرې کولې وویل پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې په مناسبت په نړۍ کې د امنیت د ټینګښت په خاطر د سولې او مذاکراتو غوښتنه کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې هیواد د یوې دوامداره او سوله ییزې حل لارې په چوکاټ کې د اروپا لپاره سوله غواړي. پکینګ تر دې دمه پر اوکراین د روسیې د یرغل له غندنې ډډه کړې، خو په عین حال کې په پرله پسې ډول د سولې پر اړتیا ټینګار کړی دی. په داسې حال کې چې د ننګرهار ولایت د تورخم سیمې اوسیدونکي د تورخم په دروازه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د نښتې خبر ورکوي. د طالبانو حکومت وایي چې هلته هیڅ راز جګړه نه ده شوې، خو د طالبانو د حکومت ویان په عین حال کې پاکستان تورنوي چې په تورخم کې ناروغانو ته له دروازې د اوښتو په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړې دي. د تورخم دروازه له تیرو 2 ورځو راهیسې بنده ده او شاوخوا زرګونه مسافر د دغې لارې خلاصون ته په تمه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت چارواکي ټینګار کوي چې د تورخم په دروازه کې نشته نه ده سوې، خو دوی تاییدوي چې دروازه بنده ده. د تورخم د جګړې ویډیوګانې پرون پاکستاني خبریالانو د سیمه ییزو چارواکو له قوله پر ټولنیزو رسنیو خپرې کړې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې په تورخم کې ستونزې پیښې سوې وې، خو هغه ټینګار وکړ چې هلته جګړه نه ده سوې.
تورخم کو همدرګی صورت نه گرفته، ولی بعضی مشکلات بود که تخطی از اصول
په تورخم کې نخته نه ده شوی، خو یو لړ ستونزې وې. هلته له اصول سرغړونې کېږي، ځینې ناروغان او د هغوی پایوازان ځورول شوي وو. همدارز د خلکو د اسنادو په برخه کې ځینې ستونزې راغلې وې، نو سیمه ییزو چارواکو د تورخم لاره بنده کړه، خو هڅې روانې دي چې موضوع ته حل لاره وموندل شي.
د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د تورخم دروازه وروسته له هغې د طالبانو لخوا وتړل سوه چې پاکستاني پولیسو د یوه افغان ناروغ پیواسته له دروازې د اوشتو اجازه ور نه کړه. د دې راپورونو له مخې طالبانو له پیښو وروسته دروازه د موټرو او خلکو پر مخ بنده کړه او د اعتراض په دود یې ډزې وکړې. اسوسییټډ پریس خبری اجانس د پاکستان د سیمه ییزو پولیسو د یوه چارواکي خالد خان له قوله د ډزو تبادله تایید کړې ده. ځینو پاکستانی رسنیو هم دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې د طالبانو په ډزو یو عسکر ټپي شوی دی. د ننګرهار خواته هم خلک وایي چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنه جګړه وړه مشپه پیل سوه او تر پرون سهاره پورې روانه وه. یوه عیني شاهد د خپل نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جګړه لومړی په دور بابا ولسوالۍ کې پیل سوه او پرون سهار هم په تورخم کې دواړو لوریو د سهار لوو تر نهو بجو جګړه وکړه. تورخم پر ډیورند کرښه پاکستان او افغانستان ته دا وشتو اصلي لار ده، او له دې لارې د خلکو ترڅنګ هر ورځ په تجارتي مالونو بار لسګونه لاری هم تیریږي. په لندې میاشت کې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او چمن په دروازه کې هم د طالبانو او پاکستان پوځي ځواکونه دوه ځلې سره ونښتل چې په ترڅ کې وته نمره او له دیرشو زیات نور ټپیان شول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په اړوندو مسلو خبرې کړې دي. دا غونډه چې د شپې تر ناوخته پورې روانه وه، پر اوکراین د روسیې د یرغل د یو کال د بشپړېدو په مناسبت په بروکسل کې جوړه شوې وه، خو د افغانستان او ایران په اړه بحثونه هم پکې شامل وو. تفصیل په دې راپور کې.
د فبروري 24مه پر اوکراین د روسیې د یرغل یو کال پوره کیږي، او د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا د دې ورځې په درشل کې بیګا په بروکسل کې په خپل غونډه کې د اوکراین پر مسایلو سربیره د افغانستان د روان وضعیت په تیره د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. په دې غونډه کې د افغانستان په اړه بحث د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر انالینا بایربوک د غوښتنې په اساس شامل شو. د غونډې په درشل کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د بروکسل په غونډه کې پر اوکراین د روسیې پر یرغل سربیره د افغانستان او ایران په اړه هم بحث کوي. په خبر پانه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت خواشینونکی بلل شوی او ویل شوی دی چې د 2021 کال په اګست میاشت کې وروسته له دې چې طالبانو پر واکمنۍ ولکه ټینګه کړه، د افغان ښځو او نجونو د ژوند حالت او کیفیت په پرله پسې ډول خراب شوی. دوی په تدریجي ډول له عامه ځایونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او دفترونو څخه څنډې ته شوي او ورو ورو په کورونو کې ایسارې شوي دي. بیان زیاتوي د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران بعد د جرمني د غوښتنې لمخه په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت په اړه بحثونه وکړي او په دې اړه بغاور وکړي چې ټول په ګډه په دې برخه کې کوم اقدام کولای شي. نړیوال په تیره اروپای ټولنه، متحد ایالات او ملګری ملتونه په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیزونو او په ټوله کې د بشري حقوقو مسایلو ته په ډیر جدي نظر ګوري. د روان هجری مریض کال د سلوغې د میاشتې په پایل کې د ملګرو ملتونو مرستیالی امینه محمد په دې مقصد افغانستان ته سفر وکړ چې د طالبانو چارواکي به د ښځو د حقونو په مسله کې انعطاف ته وهڅوي، خو دې هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
د انجنو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د طالبانو حکومت وایي چې تر روانې یوې میاشتې پورې به د هرات او خواف ترمنځ د اورګاډي پټلۍ په فعالیت پیل وکړي. د افغانستان د اورګاډي اداره چې طالبان یې اداره کوي وایي پر دې لاره د لومړي اورګاډي له راتلو سره به افغانستان او ایران ترمنځ د ریل په وسیله سوداګري رسمن پیل شي. دا هغه لاره ده چې لومړی ځل د 2000 کال په دسمبر کې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د ایران له ولسمشر سره یو ځای هغه مهال د دوی پروژې چارې پیل کړې. اوس یې تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د اورګاډي اداره وایي د 1402 هجري لمریز کال راغسېدو مخکې به د اورګاډي په وسیله د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ اړیکې پیل شي. د دې ادارې ویاند سمیع الله دوراني بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ایران یو پلاوی هرات ولایت ته تر سفر وروسته دوی ته ډاډ ورکړی چې د هرات او خواف ترمنځ د اورګاډي کرښه به ډېر ژر پرانستل شي.
هیئت ایرانی تعهد سپرد که قبل از ماه حمل سالی که میایه
ایرانی پلاوی ژمنه وکړه چې د راتلونکو کال لوري میاشتې مخکې به له دې لارې لومړنۍ سوداګریز اورګاډي افغانستان ته راسي. کله چې دا اورګاډي راورسیږي په دې معنی ده چې موږ د ایران له اسلامي جمهوریت سره مستقیما ریل ګاډي له لارې انتقالات لرو. هیله من یو چې دا کار به تر وری میاشتې پورې ترسره شي.
خاغلی دورانی زیاته کړه چې ایرانی لوري د هرات خواف د اورګاډي اړوند غوریان استیشن ودانه او تجهیزات دوه ورځې مخکې د افغانستان لوري ته سپارلې دي. هغه دا یادونه هم وکړه چې د دې پروژې له فعالیتو سره به شاوخوا 15,000 افغانان ته د کار امکانات برابر شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بهرنیو مرستو او پانګونو او د ډېری رغنیزو پروژو د فعالیت د بندېدو یا کمېدو له کبله د افغانستان اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. همدارز د هیواد ډیری مسلکي او تخنیکی کادرونه بهر ته تللي او په افغانستان کې د هغوی تشه په واضح ډول لیدل کیږي. همدارز په افغانستان کې د لویو رغنیزو پروژو امنیت یو لویه ننګونه ده. که څه هم طالبان په ټول افغانستان کې د پوره امنیت ډاډ ورکوي، خو په عین حال کې دوی دا مني چې په افغانستان کې بهرنۍ تروریستي ډلې فعالې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد یکشن بې پورز له ازادي راډیو سره په خبرو کې پرته له دې چې د کوم ځانګړي هیواد نوم واخلي وویل په دې وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال له یو شمېر هیوادونو څخه افغانستان ته راغلي دي. خو ښاغلي مجاهد زیاته کړه چې دا ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه بلکې یوازې یوه ستونزه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د بهرنیو اثارو په 13 ډالرو په وړاندې د ایران د ملي پیسو ارزښت ریکارډ حتی ټیټ شوی دی. ایران چې د پیسو ارزښت یې مخ په کمېدو دی، تر سختو اقتصادي فشارونو لاندې هم دی. تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د ایران د ملي پیسو ریالو ارزښت پر لپسې په کمېدو دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دوشنبه په غرمه د تهران په آزاد بازار کې هر ډالر په څه باندې 50,000 تومانه، یعنی څه باندې 1,500 ریاله تبادله شو. همداراز یو بریتانیایی پاوند په څه باندې 6,000 تومانه او هر یورو په 3,500 تومانه تبادله شو. د ایران د حکومتي ورسپانو او ځینو نورو رسنیو پر اساس په ایران کې د هر کیلو غوښې بیه 500,000 تومانو ته رسیدلې او د مسالې د خلکو په منځ کې ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د پیسو د ارزښت ټیټېدو د دغه هیواد د ځینو چارواکو انتقادونه هم پارولې دي. د ایران د شورا یا مجلس رئیس محمد قالیباف د دې جرګې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د اقتصاد له وزیر او د مرکزی بانک له رئیس وغوښتل چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د ملي پیسو د ارزښت د ټیټېدو اساسي چاره وکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کلی کوم. نن په درسی ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننۍ خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. د خبرونه په پیل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکار لویږي او عمري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانیږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونه بیا یو غړی منځ راوړي چې موږ هغه ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسو په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپل دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندۍ موجود پایښت شونه دی. خو کچیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې فالج او یا لمنځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندۍ موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسو په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، دندر یا ساقه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زړې یا زړې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفي البذر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ ته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشي او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلې دي. بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي. خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته دیغه انتقال او پدیر نباتات کی د غذایی مواد لکه د ګلوکوز او نشایسته زرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکا یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې لرشې ورسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساکې شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوې دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړی لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل دا هغه نباتات دي چې زړی یې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړی د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې به ښوونکی اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لومړنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دي. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دي. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپي دي او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې یې متروکا یا فلاجیل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرښت لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیر نه وی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیوانات ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګي په لاندې ډول څیړو. د سر کودینا ټولګي مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګي. د دې ټولګي نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نس ناستي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول یې د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ. د پروتستا دا ډله حرکي غړي نه لري، بېلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
ونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینی میکروبونه بیان کړل او دا مهم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي. ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستې او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وغواګیست. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننۍ لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو تر څنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو دپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به یې هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دوی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دوی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اکزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پشتي او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادوو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډېر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پشتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکي زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمی یو ښه زمینه مساعدوي. منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات د دې سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او څلورم یو بل ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې وه هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بون میرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بون میرو یا د هډوکو د مغز په واسطه باندې جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوه د مرکبات څخه جوړ شوي دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې فرق کلک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی، یا د دې خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپاکټ بون دی یا کلک هډوکي دی او بل اسپنجي هډوکي دی، اسپنجي بون دی. کمپاکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دي هغه ډېر ټینګې سره تړلې یي، ډېر سره راټولې یي او سختې سره مشتې یا متراکمې یي. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې یي. او خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونو دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپکت بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او دا دننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دي. د هډوکو ډولو تر ازو هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي.